السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو د غسارني خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په لمړیو 15 دقیقو کې به د افغانستان په مهمو پیښو او مسلو باندې خبرونه او راپورونه واورئ او بیا به د موسیقي پروګرام هم خپریږي په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو تازه ریپورټ کې ویلي چې په 2019 کال کې د افغان ملکیانو مرګ ژوبله بې حده زیاته وه او په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو ته مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته اوښتي چې امریکایانو او افغان پوځیانو کړي دي. تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابعه کړي. د سولې ولسي حرکت وایي په اروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکوي او د بشري حقونو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري حقونو وضعیت په خرابېدو و. پوره خبرونه د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابعه کړې ده. د دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
برای خانوادهایی که از اثر برفباری های اخیر آسیب دیدن پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع
شده هغه کورونای ته چې د ورسته واورو لکابل ځانمن شوی د نقد و پیسو غذایی او غیر غذایی مواد ویش روان دی. د هغه کسانو سروې هم پیل کړي چې په تیرو درې ورځو کې شهیدان شوی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړیو د درنې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان مړه شوي او 6 نور ټپیان دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف د خبره پرون سه شنبه د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر ماښام له نوی ډیلی ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کاملوف وویل چې دولت یې د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او چمتو دی په دې برخه کې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې ترڅنګ د دواړو هیوادونو د تجارتي ترانزیتي او تعلیمي اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د ملي امنیت سلاکار ویلي افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د سولې ولسی حرکت غړیوایی په اروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپل ولسی غونډو ته دوام ورکوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت د روزګان په بیلابیلو سیمو کې له قومي مشرانو، دنیا عالمانو، ځوانانو او سپینږرو سره ناستې لري. د ناست پر مهال ولسونه غواړي چې نور چوپ پاتې نه سي، نور باید ږغ پورته کړي، نور باید د جګړې پر شکل اړخونه فشار راوړي چې دغه روان افغان وژنه پای ته ورسیږي.
غلی وطن دوستوایی د اروزګان کندهار د لارې له خلاصېدو سره به د سولې ولسی حرکت بیرته کندهار ته ځي او هلته به د سولې په ملاتړ لاریون وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د افغانۍ د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي. پرون په دې اړه په جلال آباد کې د ولایتي ادارې لخوا د عامو خلکو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په یوه غونډه کې دوی پرېکړې وشوې. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ماښام د دغو پرېکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه مهمې پریکړې پکې وي چې یو د نرخنامو تازه جوړول دي او بیرته تطبیقول دي. د دې ترڅنګ په مرکز او ولسوالیو کې د مرکزي کمیسیون ترڅنګ نور کمیسیونونه هم جوړ شول چې دوی نرخنامې تطبیق کړي.
د والی ویاند وایي هغه اټیوال چې خپل توکي د نرخنامې مطابق خرڅوي مکافات ورکول کیږي، خو له هغو اټیوالو سره قانوني چلند کیږي چې توکي تر ټاکلي بیې ګران خرڅوي. اروپایی ټولنې د لسو کلونو لپاره یو ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. دغه ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف د ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې تر 2050 کاله پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه شي. د اروپا د پانګونې دغه پلان پرون پیل شو چې د اروپایي ټولنې له بودیجې او د خصوصي سکتور له لوري تمویلیږي. دا د زرغونې موافقې په نوم اروپایي کمیسیون د نوي رئیس اورزلا فون در لین د هغه پلان یو برخه ده چې تیره میاشت پیل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه پام کې لري چې نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا فقری مشرانو جرګې ته ولیږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل شي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د لری کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسی په یو اعلامیه کې وویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوه شي او اساسي قانون د محاکمې ایجاب کوي. د امریکا استازو جرګه چې په یوازې سر د یو ولسمشر د استیزا صلاحیت لري احتمالا دغه قضیه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته لیږي. او د بشری حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشری وضعیت په خرابېدو و. دغه ادارې په روسیه کې د فعالانو د ځپلو له کبله پر موسکو انتقاد وکړ. د بشری حقوقو د څار اداره یا هیومن رایټس واچ وایي چارواکو د مخالفانو د غلي کولو لپاره پر ځپونکو اقداماتو او نمایشي مجازاتو تکیه کړې ده. د بشری حقوقو د څار اداره پرون پر چین هم پر بشری حقوقو د تیری له کبله انتقاد وکړ. مننه کوم چې د ازادي رادیو لاري مو خبرونه واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې بیا ولولې. اوس راځو د پروګرام پیل ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکانو مرګ ژوبله به هدا زیاته و. دغه سازمان پرون په راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته و چې د امریکایي او افغان کونه لخوا شوی. دوی طالبان هم په بیرحمانه وژنو ګرم بللی دي. خو افغان حکومت بیا د 2019 کال په پای کې ویلی و چې مخالفینو او ترهګرو 2501 او یا عام او بیګنا وګړو ته په 2019 کال کې مرګ ژوبله اړولې ده. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د راپور نور جزئیات به له خپل همکار اجمل تورمان نه واورو چې همداشي به د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
بله سنګ چې سبلک څنګه شته سوېل د بشري قانون ریوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویل دي چې په 2019 کال کې د جنوري له لومړۍ نیټې د دسمبر تر د شمې نیټې پرې شاوخوا 3000 کسانو ملکیانو ته مرجوب لا وخت دی. په دغه راپور کې راغلي دي چې د دغه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ډېر مرجوب لا شو هغه د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وختي چې ډیری د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې شوی ده. دغه شان په دغه راپور کې نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوی چې دوی ویلي چې افغان حکومت په زندانونو کې مثلا په یو ډول تغییرات او بدلونونه راوستي دي. خو دوی دا هم ویلی چې په 2019 کال کې بیا د افغان حکومت یو شمیر د هغه کسانو سره چې په بیلابیلو برخو کې مثلا په لاخېټه لپاره تاوتریخوالی په جنسي زورونی او د مسایلو مثلا سیاسي نو دوی په دې په نیولو کې دوی سره حساب ورکولو کې پاتې راغلي دي. خو ستانکسي سب دغه ارقام په اړه چې تروس پرې شوی دی مخکې لدی بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی دی ول چې په همدغه کال کې 2501 کسانو ته مرګ ژوبلا وخت چې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت به ډیره پړه په وسلوالو ډلو په لدی ډلې په طالبانو اچولې و چې ډیره برخه ملکیان چې وژل شوی دی طالبانو په حمله کې وژل شوی دی. دوی بیا په افغانستان په خارونو کې ځنی حمله ته اشاره کړې و انتحاري حمله ته چاودنو ته چې په دې کې وجل شوی دی طالبان هم مخکې لدی گواخ کړي او د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو په درشل کې چې دوی به حمله کوي او د انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دی. خو تازه په دې اړه باندې خبرګونونه نشته. د ازادي راډیو امکاران هڅه کوي چې په راتلونکو خبرونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دغه شان د افغانستان د دفاع وزارت د دوی خبرګونونه هم دغه راپور په اړه واخلي. دغه شان موږ هڅه کوو چې د طالبانو له ډلې هم خبرګونونه ولرو.
بله، مننه کوم اجمل تورمانو د ازادي راډیو د کابل د برخې ریټور له موږ سره خبرې وکړلې. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د یو تازه راپور په اړه موږ ته جزئیات راکړل چې ویلي وو په 2019 کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې په هغو بریدونو کې چې امریکایانو او افغان پوځیانو کړي دي د طالبانو په نسبت زیاته مرګ ژوبله ملکیانو ته اړولې ده. خو حکومت بیا ویلي وو چې طالبانو او ترګرو 1501 او بیا ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې بل رحمت الله افغان وورو.
د اصلاح دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی له اوربند پرته سولې ته رسیدل ممکن نه دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکایي چارواکو او طالب استازو له تیر یو کال خبرو داسې معلومیږي چې له اوربند پرته د سولې هر ډول خبرې مثبتې پایلې نه ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په باور له اوربند پرته د سولې هر ډول خبرې چې په جریان کې تاوتریخوالی رامنځته سي د سولې د خبرو سبوتاژ حتمي کوي. د سرمقاله په پای کې راغلي کچری د خبرو په پایل کې اوربانوسی دواړه غاړې د سولې خبرو تجدید اراده ښکاره کوي. په سولې د خلکو هلي او باور زیاتیږي او بل اخر په کم وخت کې د سولې مذاکرات کې پایلې ورکولای شي. بلې دولتي ورسپانې انیس هم خپل سرمقاله کې د اوربان په اړه تبصره کړې ده. د همدې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي لا تیرې ونی راهیسې د افغان سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استاذي او طالب چارواکو ترمنس په قطر کې د اوربان او بین الافغاني مذاکراتو د پیل پاړه خبرې روانې دي. د سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي که طالبان ځانونه افغانان بولي د هیواد او ولس د ښېګڼې لپاره اراده لري، د هیواد د خپلواکۍ په اړه فکر کوي، نو اوربان ته دې غاړه کیږدي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د امریکا او ایران ترمنځ روان کړکیچ په د افغانستان د سولې په بهیر اغیز ونه لري. په سرمقاله کې په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي له قوله ویل سوي افغانستان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې سوی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ایران او امریکا ترمنځ روان کړکیچ به افغان سوله متاثره نه کړي ځکه د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه ده او د روانو کړکیچونو له حل سره مرسته کوي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي اوربند د سولې په مذاکراتو کې د طرفینو ترمنځ باور لا زیاتوي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان اوربان مني او کنه، خو جوته خبره ده چې هیڅ اړ هم د افغانستان مسله له پوځي لارې نشي هوارولای. د سرمقاله لیکونکي د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په پیل او د اوربان په مسله ټینګار کوي او وایي چې دغه مسله د ټولو افغانانو د قبول وړ خبره ده.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د هوا حالاتو په اړه باندې خلکو اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې د دوی په سیمو کې درنې واورې وریږي. له هغې ډلې په جنوبي لویدیځو سیمو کې همدارنګه په مرکزي سیمو کې هم د درنو واورو د ورېدو اټکل شوی و. د دغو واورو ورېدو ځینې لارې هم بندې کړي دي. په همدې ارتباط د افغانستان د هوا پیژندنې له یو پخواني متخصص سره خبرې شوې دي. ملالۍ بشیر له محمد اسحاق انوري سره خبرې کړي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست لومړی ځل په 1980 کال کې رامنځته شو، خو د جګړو په مهال د دې ریاست یو شمېر تاسیسات له منځه ولاړل. د بیا رغونې کارونه څلور کاله مخکې پیل شول او 2013 کال په نومبر کې رسمي توګه فعال شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سټیشنونه له سټلایت سره وصل دي او د هیواد د بیلابیلو سیمو د هوا د حالاتو اټکل کوي. ملالۍ بشیر د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست له پخواني غړي او د هوا پیژندنې ادارې له کارپو ښاغلي اسحاق انوري سره مرکه کړې او په سر کې د میتیورولوژي د سیستم په اړه پوښتنه کړې ده.
دا هواشناسی میتیورولوژیکی یا هواشناسی عناصر په مشاهده او سوار دی. دا مشاهده د عناصر تلاوی ساعت تحقیقی مشاهده کیږي او ولایت څخه اخته ته په مرکز کې د مخابره په واسطه او لابد دیتا انتقال شي په مرکز پیشگویی کې د مرکز د پیشگویی مرکز هلته کې دا دیتا تحلیل کیږي وروسته د متکپلاس د ټول په واسطه کې دا د صافیت په واسطه کې دا نقشه جوړیږي او بعد از